دا مشال رې دا خبرونه کې ز ګل ایاز او ساکه میری دته هر کړي وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لمړی دا خبرونو سره ټکی د سپریم کورټ آئینی بنچ با د فوز مشر د کاری مودي غزولو پر ضد درخواست اوریدنه کوي. د بلوچستان له کوټې څخه د هیواد نورو ښارونو ته د اورګاډي ورتګ پیل شوی او اپل شرکت په روسیا کې د خپلواکه خبریالانو پودکاسټ لري یا پټ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج مشر کاری مودي غزولو پر ضد او د نور درخواستونو اوریدنې فهرست خپور کړی دی. د سپریم کورټ رسمي ویبپاڼې نن د نومبر په 15مه خپور کړي کاز لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنه به د نومبر له 13مې پیلېږي چې د نومبر تر 20مې پورې به دوام لري. د سپریم کورټ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې و کسیزه آئینی بنچ په د نومبر په 16مه نیټه د فوج د مشر د کاری مودي د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه کوي. د جسټس امین الدین په مشرۍ د آئینی بنچ کې جسټس جمال الدین مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسټس عائشہ ملک، جسټس حسن اظہر رضوی، جسټس مسرح هلالی او جسټس نعیم اختر افغان شامل دي. د فوج مشر د کاری مودي د غزولو پر ضد درخواست محمود اختر نقوی جمع کړی وو. د پداس حال کې د روان نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ له بعد د فوج د ټولو ځواکونو د مشرانو د کاری مودي او د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د قاضیانو د شمیر زیاتولو په ګډون شپږ بیلونه منظور کړي ول. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور به د نومبر پر 13مه له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکي احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سیکرتر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر دفتر کې تر غونډې وروسته خبرونه ته ویل چې دا پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی.
علی امین گنڈاپور صاحب کھیتی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے.
علی امین گنڈاپور با د پختونخوا د قافلے مشری کوي. زمونږ د قومی اسمبلی غړی او صوبائی وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړی نو د یوې لوی قافلے لپاره به هغه رنگ کوي.
تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 13مه د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان کړی وو. د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې د ناپېژندلو وسلوالو په برید کې د وژل شوو دوو کسانو مړي انتظامی چارواکو ترتیبي کتنو وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارل دي. د خوزدار انتظامی مشر یاسر اقبال نن د نومبر پر 15مه مشالو ته چې په هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي هم دي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روغتون کې بستر دي. هغه زیاته کړه چې د اواران سیمې قبایلي مشر مهر علی محمد حسنی د نومبر په 14مه شپې مهال خپلو ساتونکو سره یو ځای په یو ګاډي کې له کوټې څخه د بلوچستان د هب په لور روان وو چې په وډ سیمه کې ناڅرګند کسانو ورباندې برید وکړ. د یاسر د شپې په وینا تر برید وروسته محمد حسنی لا درک شوی دی او سره دي ځواکونه اف سی او لیویس سرتیرو په سیمه کې د هغه د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه نه دی موندلی. بلخوا په ټولنیزو شبکو یو شمېر کسانو ادعا کړي چې مهر الله هم په هغه برید کې وژل شوی دی خو د دې ادعا د تصدیق لپاره هیڅ ډول ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه ته منسوب ګاډی سوځول شوی دی. محمد حسنی د بلوچ بلتونپاله مشر ډاکټر اعلی نظر له نږدې خپلوانو دي. هغه څو کاله وړاندې حکومت ته تسلیم شوی وو او اړیکې ورسره سمې شوي وي. تر اوسه پر مهر علی محمد حسنی د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د بلوچستان له مرکزی ښار کوټې څخه د پاکستان نورو ښارونو ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتګ پیل شوی دی. د پاکستان د اورګاډو ادارې چارواکي وایي چې نن د نومبر پر 15مه سهار له کوټې څخه جعفر اکسپرس نومي اورګاډي د راولپنډي لارې د پېښور په لور روان شو. پر دې مهال د کوټې د اورګاډي په تمځای کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول او د مسافرو او د هغوی سامانونو تلاشي کېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9مه د کوټې د اورګاډي په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ ویس کسان وژل شوي ول او له شپېتو زیات ژوبل شوي ول. چارواکي وایي چې د حملې له ښکار شوو څخه یې اکثره فوجیان ول. د هغه حملې ذمواري بلوچ بلتونپالی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بیلې منلې وه. د راپورونو له مخې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل د خپلواکه ژورنالستانو لخوا تولید شوي د روسیې ژبې ډېر پودکاسټونه لري یا پټ کړي دي. د میډیا زونه خبری رسنی د نومبر په 16مه راپور ورکړی چې د آنلاین رادیو سټیشن ایکو موسکووی او تحقیقاتی رسنی د انسایډر نوی قسطونه ته نور په روسیه کې لاسرسی نشي کېدی. داسې ښکاري چې د بی بی سي روسي څانګې پودکاستوم اغېزمن شوی دی. د یوې اونۍ څخه ډېر پخواني قسطونه موجود دي، خو میډیا زونه راپور ورکړی چې د روسي څخه بهر کارکوونکي ټول قسطونو ته لاسلری لرلی شي. ایپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د آزادې اروپا آزادې راډیو کرنټ ټایم یا روسي څانګې اپلیکیشن هم د روسي د رسنی او نظم ادارې په غوښتنه لري کړ شوی دی. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دویمه شل اوره سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. ټاګل شوی چې د سیدنی په لوبغالي کې د نومبر 14مې سیالۍ د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه او د کابل په 12مې بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه آسترالیا پرون د دریو شل اوره لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته په 9 منډو ماتې ورکړه. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه مله مشالو ډی ووریدل او اوس کا را سره چری رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان سپریم کورټ به د فوج د مشر کاری مودي غزولو او د نورو مقدمو اوریدنې پیلوي. په کوټه کې د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د گرفتاری او ضد احتجاج شوی. یو زده کوونکی وای
موږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد کالج خلاصولو، د هاستل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رعایت مطالبه د زموږ.
د شکر یا شوګر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمېدی نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې.
او په خوست ولایت کې د ځوانانو په نوښت د رنگین ماخام مشاعري حال هم درکو.
تیر کال په پرتلاسه کال بيخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نو کړی د دې مشاعري لپاره، خو لیکن د دې مشاعري لپاره خلکو توجه زیاته
دا. او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال لري ته تاسو هغه غوږی څنګه تاسو خبرونه کوم واولده چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر کاری مودي غزولو پر ضد د زرګونو نورو درخواستونو اوریدنې فهرست خبر کړی دی. او دا اوریدنې به د نومبر 13مې پیلېږي چې د نومبر تر 20مې پورې به دوام لري. نور حال له اسلام آباد نه د مشال لري خبريال رشید خټک ناخلو. رشید استلی مشي رشید قدرت وای چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر د کاری مودي د غزغلو او د نورو مقدمو یو کاز لیست چې فهرست یا نمبر هم متویل کیږي هغه خبر کړی دی. کلک حال راسه شریک کړئ.
مننه. داسې ده چې دغه کاز لیست چې دوی کوم پور کړی دی په دې کې ډېرې زیاتې مقدمې دي، کنه شمېر پکې د مقدمو ډېر زیات دی. نو دومره زیاتې مقدمې چې په دې باندې پوره دلیلونه ویل کیږي او وخت اخلي، کنه ډېر زیات. خو دوی چې دومره زیاتې مقدمې نوملړ ورکړي دي، نو دې داسې ښکاري چې په دې ډېر زیات هغه د دلیلونو او د آرګومنټس او د ابزرویشن هغه نه وي، چانس نه وي. دا به زر زر فیصله شي، ځکه چې په دې کې دغه یو څو مقدمې شې دا مهمې دي. یو دغه دا هم دومره مهمه نه ده. اوس په اوس حالت کې دغه اوس د مشر د کاری مودې غزولو په ضد چې کوم درخواستونه دي، دغه یو دل اسې یو هغه دوی چې ورته وایي فارمیلټی دی، کنه یو ټرم استعمالي سټرکچر وست شوی. دا پارلیمان چې دی هغه دغه حق لري چې قانون سازي وکړي، او بس دغه یو څو خبرې چې وشي بیا به د مقدمه ختمه شي. خو دا په دې کې مهمه مقدمه شې دي په داوس کیسونو کې. هغه دوه دي. یو چې دا هغه دا ده چې کله آزاد کاندید د کمی اسمبلی انتخابات وګټي، نو هغه په درې ورځو کې دننه په یو ګوند کې د شاملېدو اعلان کوي، یا بیا آزاد پاتې کیږي. هغه په 13 تاریخ باندې ده، بل په 14 تاریخ باندې چې کومه مقدمه ده چې د سنی اتحاد کونسل کم چې اوس د تحریک انصاف غړي پکې شامل شوی دي، چې دا پارلماني ګوند دی کنه دی، ځکه چې د دې کم مشر چې دی حامد رضا سیدزاده حمد رضا په خپل په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و. بیا چې د تحریک انصاف هغه خلک چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و، ځکه چې دوی انتخابي نه خنه و ورکړل شوی، هغه په انتخابي په دغه سنی اتحاد کونسل کې د شمیر دوی اعلان وکړ چې دا مونږ په پارلیمان کې د دې حصه برخه یو. نو اوس په دې باندې کداغه د سپریم کورټ یا د سترې محکمې دغه پریکړه راغله چې یاره دا پارلماني ګوند نه دی یا دی په هر کومه پریکړه راغله نو د هغې به لږ ډېر اثرات وي په سیاست باندې یا په ملک باندې یا په دې حالاتو باندې
یا دې موجوده هغه معنی هم کېدی شي چې په پارلمان کې څنګه حکومتي اطلاف سره هغه رنګ هغه اوس موجود نه دی اکثریت نو په هغه به هم اطلاق کېږي د دې هغه
او کنه که دغه پارلماني ګوند دغه فرض کا وګڼل شو نو بیا خو د تاریخ انصاف چې کوم آزاد غړي دی هغه ټول په دې کې شاملېږي نو چې هغه شامل شي خو بلا ډېر دي کنه دوی چې کوم شمیر ښایي هغه هم ګډوډ دی یعنی وایي چې سلویخ کسان چې دي هغه آزاد دي او اته کسان په تاریخ انصاف کې دي سلویخ کسان چې دي په سنی اتحاد کونسل کې شامل دي داسې کاره معلومات یې دغه کې هم نشته د الیکشن کمیشن سره هم نشته خو د کمی اسمبلی چکم لیست جاری کی مونږه غیته ګورو هغه مطابق پر دیش مېر خایو
خو
نو پدې به لګړي رسرات وی دغه دوه مقدمه لګي مهمې دي نور چې دي تاسو آوي غونډه مقدمه دي
وو څنګه چې
مېر ور کړی دي
تیر ځل هم آئینی بنچ ځینی مقدمه هم داسې په هغه منی ختم کړلې نو چې کوم اوس
د آئینی هم وکړي
خو
یوشمر مقدمه فیصله نن هم وکړه په دغه سیو کله چې بس دا ډیسپوز اف شو دا ډیسپوز اف شو چې نو تاسو شو چوک چې دا هغه اسه هم د مهمې نه دا چې بهر ملکونو کې اکاونټس دي دا جدیدونه دي یا بانکونو کې پیسې دي کنه د پارلمان د غړو هغه په اړه دا سیو مقدمه نور خو ته هغه دې مقدمه دي چې هغه ته خاص په هر په هر طرف باندې پریکړه راشي دمل په سیاست یا په حکومت یا په پارلمان باندې د خاصه سرات نه کیږي
صحیح
حالانکه کله چې دا اینی بین جوړیدو نو په دغه وا چې د دې کې ډېر مهمه مقدمه لري چې خو دوی اغه نه اول یو پریکړه وکړه لومړی دوی په دریا درې کسان دوی ته خو بیل کمیټه جوړه کړې درې کسانو نو هغه چې کومه مقدمه چې لومړی جوړ دایره شوی دي سب شوی دي کم درخواستونه لومړی راغلي دي نو لومړی به دغه اوریدنه ته بیا چې دغه نه پس کم راځي نو دوی هغه زماني ترتیب سره شروع کړی دی چې کوم درخواستونه وړم به راغلي پته کې د درې نوی یو درخواست هم وچه د چاپریال د ککړتیا یا د هوا د ککړتیا په خلاف وو
صحیح
نه هغه اوردنه هم کوله
ٹھیک ډیر زړه مننه راشد خوشاله اوسې او ډیر مننه تفصيلاتونه له اسلام آباد د مشال وړي خبريات راشد خټکو چې د پاکستان د سپریم کورټ د آئینی بنچ د نورو مقدمو د اوریدنې تازه حالې را سره شریکو
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي
مشال لوي تاسو غوږی د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلی ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر 24مې احتجاجي قافلې مشري کوي. د ویل چې له نورو صوبو به هم د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خوشنون کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولی دی او د نورو صوبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تک ته پرینږدي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي. علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې څرنګ هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي سملی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې د ولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګون زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزی، نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغه مکمل هلته د مخکې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغه بالکل پرېدی نه او دوی به د تلو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پرېدی، نو بیا به پوره من څنګه کیږي؟
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په څلورمه هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو، خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د اخوډب د پیښو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو تاسو وګورئ. دا بولان میډیکل کالج از د کون کی او د بیلابیل ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي چې هغه په هنځای دی بیا زر و پرانیزي چې او گرفتار زر کون کی د خوشی کړی. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کونکو د دوه ډلو ترمنځ تر نخته وروسته وضعیت ترنګلې وو، نو ځکه یې پهنځه دا تړلې. پولیس وایي د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کونکي نیولې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي د کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول سو زده کوونکو د پیش په زر د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته وایي احتجاجي مظاهره شوې ده. په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ سپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سم ملګرو تر مابینځ یو شخړه منځته راغلې وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتاره دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دیننن مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رهایی مطالبه د زموږ.
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سمدلاسه خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوشی کړي.
د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړی او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دادی چې د تعلیم اداره درسګاه چې دی ډیره مقدس ځای دی، هغه کې د پولیس مداخلت به نسی. لیکن موږ ګورو چې د ګرد سن چې تعلیم اداره دی بلوچستان غا دی جیل جوړ شو دی او دې ته چې دی ډیر زیات تنګی په کار دادی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دادی چې د کالج انتظامی اصل ول خالی کړي، د اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه و. اوس چې دی په دې مابین کې انډرستانډینګ پیدا شوی دی. بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي، یو معامله کیږي، خلکو مابین کې راځي، مرکه کیږي، سلا کیږي.
یادې وی چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوچ د پولیسو مشر محمد بلوچ او مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 ام پی یو لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلې سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي اورنی اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال د تاسې غواګي د پیښور کمشنر ویلي دی پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته لېږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي په کمپاین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشئی موادو او د روغ دو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړي او وایي پر ځای د دې چې پولیس له لارو او کوسو او سړکونو څخه خلکو نیسي باید پوهان له روغ دو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته وهڅوي. د خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي چې تیر کمپاین کې هم د لسګونو کسانو درملنه کړي چې اوس عادي ژوند تیروي. نور تفصیل فرحت شینواره راکوي.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روغ دي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتہ ماہر ایوب خان مشال ریڈیو توائی چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لوی کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ وو چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه غوښتي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنه نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کینی او سو سیشن به کوي او سو روزی بلگی چې هغه مینٹلی تر پریپیر کا موټیویشن ورته ورکا فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټیډ کلاینټ یو تو ټریټمنٹ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروے شمیرے کاروی
مون کوسم مغزاڑا اسٹیمیٹ باندھ خبر کو جی 6 ملین ٹوٹل یوزرز دی اور 4 ملین سے کم دے دا پرابلم یوزرز دی چیا ہے تے علاج پکار دے. او یو ٹرینڈ واضح دے جی دا ہیروئن استعمال کم شوی دی دیر اور آئس چ کم استعمال آ دیر اچھے چھے دے.
دا خیبر ضلع یو مدنی فعال داؤد پردے وائی چ پکار دا دے کمپین لاندے پ تعلیمی اداروں کے ہم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیانو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپاین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ دو خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شنوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشروعیت تاسو غوګیدا افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځنګړی استاذ زمیر کاولو پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چار وزارت له چارواکو سره لیدل دي. د پاکستان د بارنو چار وزارت په لاند بیان کې ویلي چې نوموړی د خپل ورځني سفر پر مهال چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاوره دی د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ممتاز رهبلوسی پرون په اونیزه خبري غونډه کې د خبرانو پښتنو ته په ځواب کې ویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد موثره اقدامات وکړي. د طالبان حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ ترهګري ډلې ته پټنځای نه دی ورکړی، د افغانستان خاوره دی چا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل سالم مصالح راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت ته چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استاذي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوی چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر و نه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتانی منلی دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې څو واري کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو ته سه غوږی د ربانی غړي نمای برخه ته راورسی تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ د فوج د مشر د کاری مودی غزغولو پر ضد او د نورو درخواستونو اوریدنې فیرس خپور کړی دی. د سپریم کورټ رسمي ویبپاڼې نن خپور کړي خاص لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنې بعد د نومبر له 13 پیلېږي چې د نومبر تر 13 پورې به دوام لري. د سپریم کورټ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې وکاسیزه بینچ په د نومبر په 16 نیټه د فوج د مشر د کاری مودی د غزغولو پر ضد د درخواست اوریدنه پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور به د نومبر په 13 له هغه صوبي څخه اسلام آباد ته تلونکي احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سکرتر وقاص اکرم شیخ فورم په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبرانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی. د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو په برید کې د وړل شوو دوو کسانو مړي انتظامي چارواکو ته ترتیبي کتن وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارلې دي. خوزدار انتظامي مشر یاسر اقبال نن مشهور لوي ویل چې هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روغتون کې بستر دي. په دې کې یو قبایلي مشر هم شامل دی او ویل کېږي چې محمد حسنی د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الله نظر له نږدې خپلوانو دي. د برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. د پولیسانو مرکزی ښار پټې څخه د پاکستان نور ښارونو ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتګ پیل شوی دی. دا تګ نن پیل شوی او دا په داسې حال کې چې نومبر په 9 د پټې د اورګاډو په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي وو. دا راپورونه تر مخه د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت ایپل د خپلواک جرنالستانو لخوا تولید شوی د روسي ژبې ډيري پودکاسټونه لري یا پټ کړی دی. دا خبره میډیا زونه خبری رسنۍ راپورون ورکړی دا ایپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه سندي ویلي. او د پاکستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلي سبا په دوه مارشل اورا سیالي کې به ته مخامخ کیږي. دا لوبه د سبا د پیښور پر وخت ماسپخین یو او د کابل پر 12 بجو پیل شي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو او تاسو پام اوس د نور رپورټونو په لور راغورم. اسرائیل د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وروستی رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې معلومات یې لا واقعتا لري دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپورټ کې ویل چې اسرائیلی ځواکونو د غزه وګړي جبري کډوالې ته اړکړي او په هغه سیمه کې په سبان دي یو کلنه جګړه کې د اسرائیل فوج اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کې دي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي چې د اسرائیل په تازه حمله کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. نو تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورټ کې ورو
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشری حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشری حقوقو د څار بنسټ لفاظي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشری حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلهیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل شوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,316 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,411 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي. خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتي چارواکو ویلي چې په غزه تړنګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340 زرو ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
مشال د تاسو غوږی دا شکر ناروغي نړیوال ټولنې ویلي په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. دغه ټولنې دا خبر په داسې مهال کړ چې د نومبر پر 14مه د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سکال د هغه ورځ د شوګر یا زیابیتس درملنې ته د لاسرسۍ لارو چارو ته ځانګړې شوې. ډاکټران وایي چې شکر یو دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو به په اسانۍ کنټرولولی شي. نور تفصیل د اسما ګل په راپور کې اورو چې د شکر د یوې ناروغي په غږ پیډیږي.
ماته پته داسې لګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره، لکه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې خوري او جب سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مالته ما ټیسټ وکړو، هغه ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلی ده ته خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکي سلويخ کلنې ګلالۍ دی چې د تیرو سلورو کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپل ناروغۍ نه خبره وه، ځکه علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا و چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بالکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دلدی لاس نه بل برزې تر ورسېد، نو ماته داغي تکلیف زیاتو زما لاس پوره بیا سن شو. هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواګه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. یاد غدي پریس کې څه دا کوم چې بس کم سبزیان دي، کریلې شوې، بنګو پیشو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. پل ور سره دا کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زو اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اور بشي جوار وړو چنوړو باجره داس وړو مکس کوم، هغه نه زنه بر کوټه شان کوړه په خون.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د خبر خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لو یو وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول، او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دي. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دي نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل سه علاج شته نه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چې کوم پرېګننسي ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتلی شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد په وینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیږون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغۍ ښکار کیږي. باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغۍ بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغې ته پرېګننسي کې ډېرې ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرېګننسي کې وي برت ورکوي نو هغې ماشوم ته ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابیتیس فیډریشن د نومبر په 13مه خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغۍ اخته دي، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي، او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده. اسماګل مشال ریډیو پی خبر
مشال د تاسو غوږی پاک اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په کوربتوب د شوي جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره د بیلابیل کمیټې جوړې کړې. هغه استازو د نومبر په 13مه په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له وزیر سره ګوري او سره مذاکرات کوي. علي امین ګنډاپور لا په دې اړه سندي ویل. خدا پاکستان فوج وایي د خیبر جرګې په غوښتنو د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو نوی وروستو پراخ احتجاجونه پیلوي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګي اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت له اړخه کومې وعدې شوې وې؟ د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیس په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې به جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پرېکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دا وکړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې پوز به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
دوی په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې له سیمو ووزي. که پوز ووزي، امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي، او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنت څخه مطالبې دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړي دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي، شریعت لګ دي دغه ته تیار دي. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالي علاقو نه، اغي ته اغي وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک دا، ځکه که فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې دا هغه نشي کولای.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګی للمه سیمه کې د خیبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او درې کسان یې وژلي وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانی روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 12:30
د کرخې پر غاړه
په 1:00
سندری جادوګری
په 2:30
بډوی
په 3:00
پام کوا
په 4:30
د مشال پنوم
په 5:00
مشال لیدا تاسو غوګیدا خبر د باړی تاثیر رسیدونکو وای چې په ترستو کې د باړی لاسین د زیاتو زمکو ته وب نه ورکول کېږي. د سیمې رسیدونکو وای چې په دغه سیمه کې د ابو هوا بدلون او بارانو کمیدو لوبجه هم کاربندې ته زیان رسیدلی دي. چارواکو د باړی د کاربندګر د ستونزو په اړه سندې بیلي. تفصیل شانه واسطه راځي.
د باړی اوسیدونکي وایي دغلته باید د باړی د سیند او نهرونو په واسطه زیاتې کروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوې او زیاتې ځمکې شاړې شوې. د باړی سیند د خیبر او د اورغزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسي. ذاکر افریدی د باړی تحصیل اوسیدونکی دی. هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهیر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، عام چې کم مټر شول دا شانتې بل داسې دلته کې داسې زمیندار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځانې د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزي ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې زمینداران شته چې په هغې باندې دوی ټماټر کری، ماټر پې بندې کری، د امرتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د مالټې باغ شته. دې ځکې عمده ځمکې وي دلته کې به خلکو غني هم په باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غڼې وي د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پختونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼې د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړي چې تر مخې خیبر ضلع کې د کروندې، باغونو او ځنګلونو ځمکې 43,600 هکټره دي. د ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلعه 2,05,000 هکټره ځمکه لري چې پکې په 1,000 هکټره ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکټره ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکې چې یو وار کرلې شوي وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکټره ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 کې جوړ شوی و چې په 1980 کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې 2 سربځمکې زیاتې خړوبېدې. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدی دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم له خپل سي، سپا کوم له خپل سي، کمبر کوم له داسې کاخل کوم له، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغو چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېدا خو ډوډه خو حکومتي چې کم ده بند شوی ده هغه هم دومره نشته دی که نه. نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دغه شانتې لږ د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته. نوره د شلوبر او داسې وزرا په اکاخیلو کې هم داسې ځایونه شته چې ټوله شکلنه ده ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلی تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړی اوبه خوږې دي نو تاولې، او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فولکلوري لوبه کې هم یادې شوي، نو څه تاریخي دی. ثاقب افریدی هم د باړی تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی، شاعر هم دی او د باړی تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرا ته لاړ شي ولده کې اوبه وسکي، نو الده کې دا کول ډرنکس دی چې خلک د روټۍ د ازمولو دپاره سکي، نو چې ته دا اوبه وسکي تاله د هغې ضرورت نه. مشاورتیا یو بله وجه دا هم ده په دې باړه کې د کوم ځای کې چې مونږ ناست یو زما شاته دلته کې ډنډونو مقام دی، ډنډونه ورته وایي د هغې چې کوم مین سپیرډ یم ورته وایي د هغې نه په پټه وله کې اوبه راځي دې ځای ته، او بیا دلته کې د اوبه په قدرتي توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه نه بل ته بل نه بل ته، او بیا هغه اوبه لاړې شي په پشتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږی وبو بس
شنواری لونګی نه دی ور سره بیا څنګه شي.
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا به وي دي کې یو بل ټکیم دی چې سوق وای چې شنواری لونګی نه صحیح ده. ځینې خلک وای چې دا شنواری نه دی، دا شړوهی لونګی نه دی، شړوهی دا اوبا کا خیال کړی دا اوبو د شړب आवाज نه دی، دا ځین خلک وای دا شړوه
بهیر هغه یو आवाज
راځي اوس لکه دا پته نه دا خو چونکه فولکلوري سندره ده دا سینه په سینه باندې را رواني، نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وای لکه مثال خبره زده لدر کوم د باجاوړ ګلونه لارشه باجاوړ دا خزن خلک وای چې بلځه پکې یادې لارشه په خبر تک مستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سلور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا دلی کړی دي.
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بنت په اوړي کې ګڼ شمیر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټ پورې دي ورزي، او دا ځکه هم چې دغه د سیلګری لپاره هم ډیر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په منې هم ډیر مشهور دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال تاسو غوږی د نومبر په 14مه په خوست کې یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنگین ماخام مشاعره جوړه شو. د برنامه منتظمینو د دې مشاعرې مخي د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغون او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبلې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاد شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک میں نن سبا دکھا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماښام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، تما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کنون را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اوړې مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
مشرانو ته تاسو غوږی د روانې کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا او انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرني انرژۍ بازار تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د لمرني برېښنا تولید لپاره شیشې درآمدوي. د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد ډېرې اوسیدونکي په خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانې نظام لګولو ته اړ کړي دي. د داود خټک رپورت د برېښنایي مشینو د مرمت د یو کارګر په غږ پیلېږي.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وایي د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شوې. د سوابی یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شو.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي،
سولر سیستم تا اور وس خبر ا رچا وسو شو دا کزما پخپل ادا دویم انسٹالیشن دے دے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسے او پخپل شکم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس 6 بیا سوخ پس 10000 تلڑ 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابه زلی د شوی اڑی اوسیدن کې ابرار خان چې لتیرو اتل سکالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدې خوا ځای خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی دا
د سکال چې کم دی د سکالو پر اوس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجې دا چې او بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دوی خبر ته چشته نه لوشډینګ زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه پسلونه دی دغه دی کنه
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار ته مخه پیدا شوه
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو زمونږه سولر لګیدو سره 300,000 روپے بل کم شو پدې باندې زمونږه 150,000 روپے خرچ رااله 150,000 روپے او پدې کې زمونږه روزانه چې کله سیلې راځي زمونږه لنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دغه پارچ کم دی زمونږه سو انشورنس هغه نشته
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیره وجه د حالات دی نه هیڅ تور څه دي چې بنیر کیم کارخانه ولاړ دي سواد کیم ولاړ دي او جانګيري کیم ډېر کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما د سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ما تاسو لک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل لکه بل لاتلو نو شل لکه پدې اوس 2,200,000 روپے بل لازم
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حد هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلي دي او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي بلخوا حکومت د بجلی پیدا کونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.